آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه شافیه سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنرال ویلي دي چې د القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو کولی سي چې یو ربیا په دغه هیواد کې وده وکړي. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې نن د جمهور غوښتونکو او د ډیموکرات ګوند کاندیدانو ترمنځ مکتباتي انتخابات ترسره شول او ټاکل شوي چې نن به ترکیې ته شاوخوا 200 نور کډوال د یونان څخه واستول شي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 نوي کال د حمل د میاشتې 13مه ده چې د 2016 کال د اپریل د میاشتې 16مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټ کې اوریدلی سئ چې په جنګ ځپلو او نارامو ملکونو کې 125 میلیونه خلک عاجلو مرستو ته ضرورت لري. نوی کابل بانک د دوهم ځل لپاره داوطلبۍ ته وړاندې سوی و. د رپورټ تفصیل په خبرونه کې اوریدلی سئ. د سګریټو بوی په ماشومانو کې څه ډول سرطانونه پیدا کوي، په دې باره کې رپورټ لرو. او په افغانستان کې د سولې پر اوستو او د قانون په حاکمیت کې د پوهنتون پر رول یو مرکه د استاد د اقتصاد د پوهنځي د استاد محمد بشیر دودیال سره لرو. خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندانۍ وایي که القاعده ډله په دغه هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو یاده ډله به یو ځلې بیا وده وکړي. نور تفصیل به د شافی سردار څخه واورو.
دا خبره پرون په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند پرون د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وکړه. نوموړی همدارنګه هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان په درېیمه برخه خاوره کې کنټرول لري. جنرال چرلی کلیفلین په کابل کې خبریالانو ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه اوسي نو کولی سي یو وار بیا په دغه هیواد کې واده وکړي. جنرال مک نیکلسن ویلي چې په 2015 کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. د جنرال کلیفلین په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهاره پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې تر څنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړې، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلین په وینا په افغانستان کې حضور لري. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان جنرال چرلی کلیفلین په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده. خدای رد کړه چې ګوندي دغه ډله د افغانستان په درېیمه برخه خاوره کې کنټرول لري. شافیه سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
د امریکا په ویسکانسن ایالت کې نن د جمهور غوښتونکو او د ډیموکرات ګوند جمهور ریاست مقام ته د کاندیدانو مقدماتي انتخابات ترسره شول. لږ وخت مخکې د رایو مرکزونه وتړل شول او د ډیموکرات ګوند برنی سانډرز او د جمهور غوښتونکو ګوند ټیډ کروز تر اوسه د رایو په حساب د شمیرلو په حساب پر مخ دي. د امریکا دفاع وزارت په پلان کې درېږي په پاکستان نه څرخي الوتکې وپلوري او دغه الوتکو د جوړولو قراردادې اړوندې کمپنۍ ته سپارلې دي. د امریکا د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی دی چې د الوتکو په جوړولو 120 میلیونه ډالر لګښت راځي. د الوتکې پر پاکستان د پوځي وسایلو او وسلو د خرڅولو یو برخه بلل کېږي. ویل کېږي چې د 2013 کال تر دسمبر پورې به دغه څرخه کې پاکستان ته وسپارل شي. ټاکل شوي چې نن به ترکیې ته شاوخوا 200 نور کډوال د یونان څخه واستول شي. دا کار د هغه توافق له مخې کېږي چې ترکیه له اروپایي اتحادیې سره د کډوالو د بوران د کمولو په هدف کړی دي. دغه کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د ترکیه حکومتي سرچینې د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې شاوخوا 200 کډوال دغه نوي ډله به نن سهار د یونان د لزبو جزیرې څخه د آزاد سمندرګۍ د لارې ترکیه ته ورسیږي. د دوشنبه پر ورځ هم له یونانه 202 کډوال د هغه توافق نامې له مخې بیرته ترکیه ته ولېږل شول چې په اروپا کې د کډوالو د روان بوران د هواري په هدف د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ سوي دي. پینټاګان په سوریه کې د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د طرفدارې ډلې النصره جبې د یو لوړ پوړي قمندان په شمول د څو مهمو قمندانانو وژل رسمان تایید کړی دي. څېړونکي په دې فکر کې دي چې دغه حمله د القاعده لپاره یو غټه ضربه ده. نور تفصیل به په دې رپورټ کې وو.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په هوایي حمله کې د النصره جبهې قمندان ابو فراس السوري چې د 1980 میلادي کلونو په دوران کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له پوځ سره هم جنګېدلی و، له خپلو څو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی
دی.
دا د پینټاګن د وایان پیټر کوک غږ دی چې وایي ابو فراس السوري د بې پیلوټ الوتکې د حملې اصلي هدف و. د تکساس ایالت د سینټ انټونیو د ټرینیټی کالج استاد پروفیسر ډیوډ لیسچ وای که السوري په رښتیا په دغه حمله کې وژل شوی، دا به د النصر د جبهې لپاره چې ګمان کېږي د القاعده سره اړیکې لري یو غټه ضربه ثابته شي، او د سوری د رژیم لپاره هم دا ځکه یو ښه خبر دی چې داعش او النصر دواړه حکومتي قواوو سره په جنگ کې خپل خاوره له لاسه ورکوي. د سوری د حکومت قواوو له داعش نه د یک شنبه په ورځ د قریتین ښارګوټی ونیو، او اوس ورو ورو د داعش تر کنټرول لاندې د سوری مرکزي سیمو ته ورنږدې کیږي. په عین وخت کې کله چې د پینټاګن د وینا خبریالانو په سوریه کې د ایران د پوځ د مخصوصو قواو د موجودیت په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه دومره وویل چې ما هم په دې اړه مطبوعاتي رپورټونه لیدلي دي. تعجب او حیرانتیا خبره ده. د ایران د تسلیم خبري اژانس د دوشنبه په ورځ رپورټ ورکړی و چې ایران سوریه ته د 15 لیوا عسکر لیږلي دي. دا وخت د ایران د پاسداران انقلاب عسکر هم په سوریه کې د اسلامي ډلو په ضد په اصطلاح د مشاورینو او رضاکارانو په توګه جنګیږي.
او د سټاکهولم د سولې د تحقیق نړیوال انسټیټیوټ په خپل یو نوي راپور کې ویل دي چې د 2011 کال وروسته د لومړي ځل لپاره په ټول نړۍ کې پوځي لګښتونه زیات شوي دي. په 2015 کال کې په د ټول نړۍ پوځي مصارف 1.8 تریلیون امریکایي ډالر وو چې د 2014 کال په مقایسه په هغه کې 1% زیاتوالی راغلی دی. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو پام وکړئ رپورټ ته. د نړیوالې صحي ټولنې په یو رپورټ کې ویل سوي چې تقریبا هغه 125 میلیونه خلک چې په جنگ ځپلو او نارامو ملکونو کې ژوند کوي سختو او عاجلو طبي مرستو ته ضرورت لري. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو اوري.
نړیوالې صحي ټولنې ویلي دي چې په نړۍ کې د ټول نه زیات په سوریې، عراق او یمن کې خلک عاجلو طبي مرستو ته ضرورت لري. دغه ټولنه وایي چې په سوریه کې 1.5 میلیونه خلک د اولیه طبي خدماتو نه علاوه د روحي فشارونو او د عقلي او عصبي ناروغۍ په مقابل کې جدي معالجې ته ضرورت لري. نړیواله صحي ټولنه وایي چې د ټولنه زیات میندې او ماشومان دغه شان علاج ته سخت ضرورت لري. دغه ټولنې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي دي چې په یمن کې 10.8 میلیونه او په عراق کې تقریبا 1 میلیونه خلک عاجلو طبي مرستو ته احتیاج لري. نړیواله صحي ټولنه دا هم ویل لدې نه علاوه په جنگ ځپلي جنوبي سودان کې هم تقریبا 2.3 میلیونه خلک عاجلو طبي مرستو ته محتاج دي. ویل کېږي چې هلته په جنوبي سودان کې ماشومان د ملاریا، د اسهال، نفس تنګۍ او د نورو خطرناکو مرضونو په مقابل کې معالجې ته ضرورت لري. په نړیوالې طبي ټولنې کې د عاجلو بشري مرستو د چارو د ادارې آمر ریک برینان امریکا غږ ته ویلي دغه ملکونه چې هلته شخړې او تشدد روان دی دوی ته د مرستو په لیست کې د اولیت حق لري. هغه وایي
those events have had on the health sector.
هغه فوقلاده عوامل چې په صحي ساحه او خدماتو کې د تباهي سبب شوي، هغه په اصل کې د صحي زیربناو تباهي، د طبي پرسونل د لاس ور کول، د واکسینونو په شان د طبي پروګرامونو لغوه کول او د داسې نورو طبي خدماتو نه مهیا کول دي. هغه وایي د فکر کوي چې هیڅکله هم عاجل طبي خدمات مهیا کېدای نه شي، ځکه چې هر وخت هغې ته ضرورت وي. ښاغلی برینان وایي طبي آفات او مصیبتونه هم د اندېښنې وړ خبره ده. هغه دا هم ویلي دي چې په ایتوپیا کې د موسم د خرابۍ په وجه تقریبا 1400 ماشومان د عدم تغذیې سره مخامخ شوي. په دې برسره هغه وایي د ملګرو ملتونو او د نړۍ نورو روغتیایي ټولنو د طبیعي آفتونو او د خطرناکو ساري مرضونو لکه په افریقا کې د ایبولا، په برازیل کې د زیکا او په انګولا کې د زیړې تبې په مخنیوي کې پوره مرسته کړې ده. نړیواله صحي ټولنه وایي چې هغوی د دغه مقصد دپاره د 2.2 میلیارد ډالرو د مرستې خواست کړی دی، او هم دغه ټولنه غواړي چې په دیرشو ملکونو کې د 80 میلیونو خلکو سره په طبي چارو کې پوره مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. شاوخوا څلور میاشتې مخکې نوی کابل بانک د دوهم ځل لپاره داوطلبۍ ته وړاندې سوی و، خو اوس د افغانستان د مالیې وزارت وایي دوه شرکتونه چې یو یې افغان او بل یې پاکستانی دی د دغه بانک اخیستو ته چمتووالی ښودلی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د تیر کال په اقرب میاشت کې د افغانستان مرکزی بانک د دویم ځل لپاره نوی کابل بانک داوطلبۍ ته وړاندې کړ. اوس د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دوو شرکتونو د کابل بانک د اخیستلو لپاره لمخ کې ټاکل شوی شرطونه پوره کړي او د مالیه وزارت په غوښتنه پوره ختلی دي. د مالیه وزارت د خزانه رئیس محمد آقا کوهستانی نن خبریالانو ته وویل د جوینت سټاک کمپنۍ په نوم یو افغان شرکت او د پاکستان مسلم کمرشل بانک په هغو شرکتونو کې شامل دي چې د نوي کابل بانک د اخیستلو لپاره وړاندیزونه د حکومت له شرایطو سره برابر دي. هغه ویل کومه کمپنۍ چې ما یې تاسو ته نوم واخیست داخلي ده. دوی وتوانېدل چې موږ ته د 100 میلیونو ډالرو پر ځای د 1.4 میلیون ډالرو بانکي سند وړاندې کړي، او د دې ترڅنګ دغې کمپنۍ ژمنه کړې که چیرې نوی کابل بانک دوی ته په واک کې ورکړل شي نو تر 1 میلیارد ډالرو پورې به په دې بانک پانګونه وکړي. دویمه کمپنۍ چې بهرنۍ د پاکستان مسلم کمرشل بانک دی، دوی هم هغه شرایط لري او جواز لري، او هغه بانکي سند چې موږ شرط ټاکلی وو موږ ته وړاندې کړ. د افغانستان د مالیه وزارت د خزانه رئیس زیاته کړه یو شمیر نورو شرکتونو هم د نوي کابل بانک د اخیستلو سره لیوالتیا ښودلې وه، خو د ښاغلي کوهستاني په وینا کوم شرطونه چې دغې داوطلبۍ لپاره د مالیه وزارت لخوا ښودل شوي وو د دوو شرکتونو پرته نورو پوره کړي نه دي. د نوي کابل بانک د اخیستلو لپاره نور ښودل شوي شرطونه د دغه بانک د مشرتابه یا د رهبرۍ د بورډ ګمارنه ده. د افغانستان د مالیه وزارت د خزانه عمومي رئیس وویل دا دوه شرکتونه څلور میاشتې وخت لري چې افغان حکومت ته د نوي کابل بانک د رهبرۍ سارنې او مدیریت لپاره وړ کسان وروپیژني. هغه ویل موږ د بانک په اړه ټول معلومات دوی ته وړاندې کوو، دوی به خپل وړاندیزونه راکړي. د بانک لپاره مو تر اوسه کومه بیان نه ده ټاکلې. دوی به موږ ته دوه وړاندیزونه وکړي چې یو یې د بانک د بای په اړه دی او بل یې تخنیکي دی چې پکې خپل تخنیکي ټیم موږ ته معرفي کوي. د دوی د وړاندیزونو له مخې به موږ دوی ته نمرې ورکړو. د مالیه وزارت تر ټولو زیاتې نمرې تخنیکي برخې ته ورکوي، لکه 80% امتیاز تخنیکي برخې ته ورکول کیږي. هغه کمپنۍ چې تر ټولو وړ کسان او غوره بانکران موږ ته معرفي کړي زیاتې نمرې به هغه واخلي. د ښاغلي کوهستاني پر وینا د وړاندیزونو پر بنسټ به د مالیه وزارت د دغو شرکتونو ارزونه وکړي، او هر یو چې په تخنیکي برخه کې د بل شرکت څخه ښه او غوره وړاندیز وکړ د مالیه وزارت به د هغې په پلوي پریکړه وکړي. د افغانستان د مالیه وزارت د خزانه رئیس په اوس وخت کې د کابل بانک شتمنۍ تر 3 میلیونو ډالرو اټکل وکړ، او ویل چې د بانک د خرڅلاو پریکړه به د افغانستان کابینه کوي. د مالیه وزارت دغه چارواکي د کابل بانک د زیان په هکله وویل چې تیر کال د کابل بانک زیان د اوړم کال په پرتله ډیر رقم شوی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
بس بس را باندې تیر شو، عمر بس بس را باندې تیر شو، لکرې دې په بیا باندې رجدا رجدا دنیا غم
هم کل خادی په دنیا غم غم کل خادی پما همیش دو غم جندی ولاړی دی ولاړی دی دا ژوند زمون تیریږي په دنیا خاور خزلې چې داولې 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 بلو بلو لاڑو دو اصلا فل مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جون زمون تیری گی پا دنیا خاور خزلے چی داولے 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 خخیدو خلق اوسی پا اسمان تیری شکا هر سمرا پا دوایا دوزان اول حجت رواو اس محتاج دا جہان دخاور دخزل شان پراتیو پا دیران دخاور دخزل شان پراتیو پا دیران نو تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلے چی داولے 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 حکمت دن ہی سوا مونگا او گن لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جون زمون تیری گی پا دنیا خاور خزلے چی داولے 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 داولے
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې موږ ولاړ شو زموږ راپور ته، باید ووایم چې د هرات د شینډن په ولسوالۍ کې د پولیو پسرلنۍ درې ورځنۍ کمپاین د حمل د میاشتې په اولسمه پیل سو. د روغتیایي چارو مسؤلین د خلکو څخه غواړي چې د فلج د مرض څخه د خپلو هغه ماشومانو چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم وي د خلاصون دپاره د پولیو د مرض د واکسین د رضاکارانو سره پوره مرسته وکړي. دوی قطرې واکسین کولی سي چې ستاسې ماشومان د تل لپاره د فلج څخه په امان کې وساتي. اوس پر اسو رپورت چې یو نوې څېړنه شي چې د سیګریټو بوی په انسانانو کې د سږو د سرطان د پیدا کېدو سبب کیږي. دغه نوې څېړنه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې سوې ده، دا پکې معلومه سوې چې کوچني ماشومان د ټولو څخه زیات د سیګریټو د بوی څخه د سرطانونو د پیدا کېدو د خطر سره مخامخ کیږي. پام وکړئ په دې اړه رپورت.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د سیګریټ څکول انسانان په بیلابیلو ناروغیو اخته کوي، خو آیا پوهیږئ چې د سیګریټو دود تنفس کول هم زیات خطرناک دي؟ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د ریور سایډ په پوهنتون کې څېړونکو اوس معلومه کړې چې د سیګریټ بوی په خلکو کې د سږو د سرطانونو د پیدا کېدو سبب کېدلی شي. په همدې پوهنتون کې د بیولوژي پروفیسره مانیولا مارټنس گرین د سیګریټ د بوی د خطرونو په باره کې داسې وایي:
Third in smoke is the accumulation of second-hand smoke on the environmental surface.
کله چې یو څوک سیګریټ وسکی، بوی او دود یې په کور کې په څوکۍ او قالینو کالیو او حتی ویښتو کې پاتې کیږي. که زمونږ کور د لرګینه هم جوړ شوی وي، دود کولای شي چې هلته پاتې شي. په موټر کې هم دود او د سیګریټ بوی د زیاتې مودې لپاره پاتې کیږي. میرمن گرین وایي واړه ماشومان په دې خاطر د زیات خطر سره مخ دي چې هغوی په هماغو ځایونو کې خاپوړې کوي چې د سیګریټ بوی او دود پکې پروت وي. ماشومان دغه ځایونه لمس کوي او بیا لاسونه په خوله کې وهي. پروفیسر گرین او همکارانو یې چې په دې څېړنې باندې په ګډه کار کړی، معلومه کړې ده چې د سیګریټو بوی او دود په ډېر اسانۍ سره د انسان په وجود کې جذبېږي. کوم کیمیاوي مواد چې په سګرټو کې پیدا کیږي د انسان د پوستکي د لارې ډېر زر جذبېږي او بیا د وینې د جریان سره یو ځای کیږي او د انسان په ټول وجود کې خپرېږي. امریکایي څېړونکو د سګرټ د بوی او لوګي اغیز په مګکانو ازمایلی دی. هغوی د ماشینونو نه یو ډول دود تولید کړی چې د سګرټ بوی ته ورته دی او بیا یې مګکان په یوه احاطه شوي ځای کې د همدې دود سره یو ځای اچولی و چې معلومه شي په هغوی څه کیږي. په تجربې کې ثابته شوه چې د مګکانو سږي خراب شوي وه او هم یې په وینه کې غوړ زیات شوي دي چې د شکرې د ناروغۍ سبب کیږي. د سګرټ د لوګي او بوی د تنفس کولو له وجې د مګکانو په وینه کې ګلوکوز هم به هده زیات شوی وه. د ډاکټرانو په تجربه کې همدارنګه معلومه شوه چې په مګکانو کې د انسولین د مقاومت ماده پیدا شوی وه چې د دویمې درجه د شکرې د ناروغۍ سبب کیږي. انسولین د انسان په وجود کې ګلوکوز په انرژي بدلوي.
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدي. په متحده ایالاتو او اروپا کې په هنتونونه نه یوازې دا چې محصلین په مختلفو رشتو کې روزي، کله چې په هیواد کې غټ مصیبت راځي او یا مهمه کومه پیښه کیږي، د علمي مرکزونو په توګه حیاتي او مهم نقش لوبوي. د افغانستان په هنتونونه ولې نسوی کولای چې خپل رول ولوبوي؟ واجه څه ده؟ کله چې زموږ همکار سید سلیمان شاه د ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي د استاد محمد بشیر دودیال څخه په دې اړه وپوښتل، نو هغه یې په جواب کې داسې وویل:
ډېره مهمه پوښتنه مو کړه. بلکل ستاسو فرمیده سمه ده. د امریکې متحده ایالاتو کې، په اروپا هیوادونو کې، حتی په آسیایي هیوادونو کې پوهنتونونه من هشت علمي مراکزو من هشت اکادمی قانون په ټولنه کې اثرګذار نقش لري، خصوصا د بحراني حالاتو کې دوی ډېر مهم رول ادا کولی شي. دوی حکومت ته مشورې ورکوي، دوی د بحران د مخنیوي لارې چارې ښکاره کوي. دا واقعیت ده. اما په افغانستان کې متاسفانه وضعیت، ټولنیز وضعیت ښه نه ده. دلته درې علتونه شمېرلی شو. البته چې پخوا مخکې د دغو ډېرو بحراني حالاتو نه، د دغه ویجاړونکو حالاتو نه، د کابل پوهنتون پروفیسرانو او استادانو په ټولنه کې زښت ډېر محبوبیت یې درلوده او دوی رغنده رول درلوده. حکومت ته یې مشورې ورکولې، د حکومت په مهمو کمیټو کمیسیونونو کې دوی وضعیت درلوده. دری عوامل پیش شده چې اوس د پانتونونو استادان زموږ پروفیسران زموږ اکادمیک شخصیتونه مهم رول نشي لوبولی. اول دا چې زموږ علمي مؤسسات خپل ډېر پاخه، ډېر ورزیده، ډېر محبوب کادرونه له لاسه ورکړل، یا له هېواد ووتل، یا په فزیکي شکل متاسفانه اوس موجود نه دي، او یا هم دوی مثلا لنجوا ته لاړل. یا ویرات دا ده اوس موږ نوې کاتونه چې دي هم خې دي د خپل علمیت او اکاډمیک پوهې د لحاظه خې دي، څو سلا پوره شناخ نه لري کورنه کې. دا ویرات دی موږ په انتونونه ترې یو اندازې پورې چې د کمیت لحاظه ډېره وده وکړه، د کیفیت لحاظه په پخواني حالت کې نه دي متاسفانه. یو دا علت. دویم دا علت ده چې متاسفانه لکه دغه څه چې زموږ کورنه د فزیکي لحاظه ویجاړه شول او دلته پردیو لاسوهنو ډېر مغرضانه نور لا تاکه د علمي مراکزو اعتبار په ټولنه کې کم کړ. داسې تبلیغات موجود دي چې متاسفانه د علمي فکر، د علمي صنعت او د روښانتیا مخه نیول کېږي. یعنې په یو شکل سره د عالم او دانشمند نقش په قصدي ډول راټیټ شو. دا په دې خاطر په آګاهانه توګه دغه مغرضونو دا کار وکړي، دې په خاطر چې د دانشمندانو، د پوهانو رول او نقش کم کړي او دوی ونشي کولی چې د خلکو اذهان روښانه کړي او خلکو سره مرسته وکړي. درېیم علت له پومرغه دا ده چې زموږ خپل دولت، خپل حکومت په اساسي ستونزو داسې تمرکز نه کوي چې هغه علمي اړخ ولري. دوی په حساسو موقفونو کې د استادانو نه مرسته نه ده غوښتي، د دانشمندانو نه مشوره نه ده غوښتي. ډېر بهترین وړاندیزونه موږ لرو په ډېرو ښو مسایلو کې، موږ ریسرچ او تحقیق کړی ده، ولې حکومت دې ته پام نه ده کړی؟
دودیال صاحب، که موږ وایو چې تیر په هیر د شخصي او تجارتي پوهنتونونو چې نوي جوړ شوي صرف نظر وکړو، دغه مهم دولتي پوهنتونونه لکه د مثال په ډول د ننګرهار پوهنتون د کابل پوهنتون په د موجوده شرایطو کې چې افغانستان د یو غټ بحران سره مخ دی خپل ټولنیز نقش تر کومه حده پورې روبولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړه. موږ نام خدای د پوهنتونونو تعداد زیات ده.
بله،
د خصوصي پوهنتونونو د سلو نام اوښتی دی او سلو دېرشو ته نږدې ده. او خصوصي پوهنتونونه دغه چې تریواندازي په حساب کړی شي مهمو ولایتونو کې د دېرشو نه اضافه دي. خو په دې ټولو کې څلور مرکزي پوهنتونونه زموږ کابل پوهنتون، پولي ټکنیک پوهنتون، د کابل طبي پوهنتون، د کابل د تنچربي پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، د بلخ، د هرات او کندهار دغه پوهنتونونه څنګه څه تفاوض لري؟ سره دې چې موږ متاسفانه هغه دي د شو کلونو مخه په اندازه نه یو، یعنی یو څه موږ د علمي کار د فکر سره مخامخ وو، ولی په چې دې توګه تاسو ته لاس روان ده
خوري
روان دي. مثلا موږ د غوښ په وزارت تحصیلات کې د 3 کال کېږي او نوې ریاست مو تشکیل کړې ده، د ریاست تضمین کیفیت او ځان ارزونې کوم دې دې وظیفه ده چې دا کومک کوي په ټولنیو د کیفیت سره.
بله،
او په دې کې موږ هغه ورزیده پوهنتون ورزیده پروفیسوران ته دي چې فعال دي، د پوهنتون په سطح باندې هغه کمیټې جوړې کړې چې دغه څه په وزارت کې ده. دا هم ته موږ دوه معیارونه خپل مخې ته کې خودلې، د پوهنتون ریسرچ، د محصلانو وضعیت، د کتابتون وضعیت، د پوهنتونونو فزیکي ادارایي او شتمني، په ټولنه کې د پوهنتون او د استاد نقش او رول، اجتماعي فعالیتونه، دا معیارونه موږ پکې شامل کړي دي. دا په دې خاطر چې موږ غواړو چې د پوهنتون رول او نقش او همي اکاډمیک کیفیت اوچت شي.
فعلا د ننګرهار پوهنتون او د کابل پوهنتون او د غزنور پوهنتون چې تاسو نوم واخسته، د اروپایي او امریکایي پوهنتونونو سره علمي توامیتونه لري او کنه؟
ډېر کوشش وشو په دغه وروستیو کلونو کې د پوهنتونو له داخل نه د دولت پالیسي په دې برخه کې ډېره کامیابه نه وه او نه هم دې کار ته متوجه وه. تر یو اندازې پورې د وزارت تحصیلات یعنې ابتکار و چې په تپتلاش سره یې وکولی شو له بعضو سره خپل روابط ټینګ کړي. توامیت شته ده او امید شته ده چې دغه توامیت او علمي همکاري او تفاهم نامې نور هم پیاوړي شي.
د افغانستان پوهنتونونه په موجوده شرایطو کې د سولې په یاد کولو کې څه رول لوبولی شي؟
بالکل، نور دنیا دا کار هم کړی دا او په اجتماعي مسایلو کې ساينسي په تاسو ټول برخو کې بوخت دي. د دې جملې نه شول راوصل شول ساتل او ټولنی صفاهم چې تاسو د هماهنګي کې رول لري، شخړې په حالت کې اسو په ټولنه کې شخړه ده، بحران ده، جنگ ده، دا زموږ لومړنۍ مسؤلیت ده. موږ کولای شو د شخړې مدیریت کې تحقیق وکړو، څېړنه وکړو، د افغانستان د شخړې درجه بندي وکړو چې په کوم حالت کې د شخړې طرفین وپیژنو. موږ کولای شو د کورنۍ شخړې لپاره د حل لارې مثلا مذاکره، مصالحه، میانجیګری په دې باندې
پاون. په افغانستان کې د غوښ ملاتړ کمانډانۍ وای کال قاعده ډله په دغه یواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې ولني ولتنو یاد لرله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوښ ملاتړ د ځواکونو ویان جنرال چارلي کلیفلند پرون د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان په درېمه برخه کنټرول لري. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې نن د جمهور غوښتونکو او د ډیموکرات ګوند د جمهوري ریاست مقام ته د کاندیدانو مقدماتي انتخابات ترسره شول. په دغه انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو ګوند ټټ کروز او د ډیموکرات ګوند برني سندرز انتخابات ګټل دي. د سټاکهولم د سولې د تحقیق نړیوال انسټیټیوټ په خپل نوي راپور کې ویلي چې د 2015 کال وروسته د لومړي ځل لپاره په ټول نړۍ کې پوځي لګښتونه زیات شوي دي. د 2015 کال په کال کې په ټول نړۍ کې پوځي مصارف 1.8 ټریلیون امریکایي ډالر وو چې د 2014 کال په مقایسه په هغه کې 1% زیاتوالی راغلی دی.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدله. د دغه خبرونه محترم همکاران حاضر دي. په لن وخت به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.